سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مخام او بجی شوي زموږ د دې خبرونې زیاتره برخه د ازادۍ په چپو کې پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې احمد شیبر پکې ساسي کوربه ده. خاطر هغې وړاندې د دې سات خبرونه د پاکستان حکومت د کاناډا په غوښتنه پرون چهارشنبې دغه هیواد ته د 6000 افغانانو د لیږد پلان تصویب کړ. د پاکستان حکومت وویل دا 6000 هغه افغانان دي چې اوس په پاکستان کې اوسي او د کال تر پایه به کاناډا ته ولیږدول شي. د کاناډا د حکومت له پلان سره سم کاناډا ته د 6000 افغانانو د انتقال لګښت او د هر کس په سر د خروج $30 به د کاناډا سفارت ورکړي. د کاناډا سفارت به همدارس د هغو افغانانو جریمه هم پرې کړي چې په پاکستان کې د ویزې له خلاصېدو وروسته په دغه هیواد کې پاتې شوي دي. هر افغان چې تر قانوني مودې زیات په پاکستان کې پاتې شوی دی $800 جریمه به ورکوي. د روغتیا نړیوال سازمان و سازمان دبلیو ایچ او په روزنیز کورس کې په لسګونو روغتیا پالانو ته په دې اړه روزنه ورکړې ده چې په بیړنیو حالاتو کې هغو پیښو ته چې بیکې خلکو ته ډېر مرګ ژوبله رسیږي څه ډول پام وکړي. د دې سازمان د افغانستان څنګ یې پرون چهارشنبې په خپل ایکس پاڼه کې ویلي دي چې په دې 15 ورځنیز کورس کې د افغانستان له اوو زونونو اوشت روغتیا پالانو ګډون کړی و چې 15 یې ښځینه روغتیا پالانې وي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي د کورسونو ګډونوالو په بیړنیو حالاتو کې د لومړنۍ روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې اړینه پوهه او مهارتونه ترلاسه کړل. د پاکستان پوځ تایید کړه چې په چترال کې پرون څلور پوځیان په وسلواله نښته کې وژل شوي دي. د پاکستان پوځ مطبوعاتي څانګې په خبر پاڼه کې ویلي دي چې په دې شدیده نښته کې 43 ترګر هم وژل شوي دي. پوځ وایي چې ګڼو وسلوالو د افغانستان پولې ته نږدې د چترال په کلاش سیمه کې د دوی پر دوو پوستو بریدونه وکړل. د پاکستان پوځ ادعا کړې ده چې حمله کوونکي له افغانستانه ورغلي وو او د طالبانو له حکومت سره یې په دې اړه خپل معلومات شریک کړي دي. د طالبانو حکومت روسه پوری په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون چهارشنبه د اوکراین د سفر په لړ کې ویل اوکراین د روسي ځواکونو په وړاندې په ځوابي بریدونو کې مهم پرمختګونه کړي دي. بلینکن په داسې حال کې اوکراین ته سفر کړی دی چې روسیې پر اوکراین توغندیز بریدونه ډېر کړي او په ترڅ کې لږ تر لږه 18 تنه وژل شوي دي. بلینکن د امریکا لومړنی جک پوړی چارواکی دی چې د اوکراین د ځوابي بریدونو له پیلېدو وروسته کیف ته سفر کړی دی. د اوکراین ځوابي بریدونه د سکال د جون میاشتې په لومړۍ کې پیل شوي دي. او د کرکټ نړیوال جام نن کابل ته ورسید. دا د افغانستان په تاریخ کې دویم ځل دی چې د کرکټ د نړیوال کپ مشال د افغانستان په خاوره کې افغانستان خاورې ته رسیږي. نړیوال کپ به دوی ورځې په افغانستان کې وي او په دې موده کې به په بیلابیلو ولایتونو ته یوړل شي. افغانستان د کرکټ د نړیوال شورا دایمي غړی او یو له هغو ټیمونو څخه دی چې په نړیوال جام کې ګډون لري. د کرکټ نړیوال جام سیالۍ د اکتوبر په 15 پیلېږي او د افغانستان لومړۍ مسابقه به د اکتوبر په 10 له بنگلاديش سره وي.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی
احمد شیبریم هر کله موکوم په دې خبرونه کې په دې اړه بحث لرو چې د طالبانو سرپرست کابینه دوه کله نشوه. دا کابینه به تر کله خپل کار ته دوام ورکوي؟ پر دې کابینه دا انتقاد کیږي چې لازم تخصص نه لري. طالبان بیا دا کابینه بریالی ګڼي. مخکې تر دې چې بحث ته مخه کړو او د خبرونې میلمانه تاسو ته معرفي کړم، د طالبانو د سرپرست کابینې په اړه سنا کاکړ راپور لري.
اسلامی امارت پریکړه وکړه چې د اړینو حکومتي چارو د پرمخ بیولو په منظور یو سرپرست کابینه تعین او اعلان.
د طالبانو موقت حکومت د جوړېدو له دغه اعلان دوه کاله تېر شول. زبی الله مجاهد چې د طالبانو سرپرست حکومت ویان او د دوی د مطبوعاتي څنګه یو له مهمو څیرو څخه دی، د 2021 کال د سپتمبر په 10 د امریکایي ځواکونو له وتلو شاوخوا لس ورځې او د تېر جمهوري نظام له ړنګېدو څه باندې درې اونۍ وروسته د افغانستان حکومت د رسنیو په مرکز کې د یو خبري کانفرنس په ترڅ کې د اسلامي امارت په نوم د طالبانو سرپرست حکومت اعلان کړ. د طالبانو سرپرست حکومت د ملا محمد حسن اخوند په مشرۍ له یوې کابینې سره رامنځته شو. ملا عبدالغنی برادر د اقتصادي مرستیال مولوی عبدالکبیر سیاسی مرستیال او ملا عبدالسلام حنفی د اداري مرستیال په توګه د طالبانو د موقت حکومت د رئیس الوزرا د مرستیالانو په توګه وټاکل شول. د طالبانو د سرپرست حکومت د کابینې د نورو غړو لیلان سره سم د حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی چې د امریکا متحده ایالاتو په تولس کې شامل دی او پر سر یې لس میلیونه ډالر انعام ایښودل شوی، د کورنیو چارو د سرپرست وزیر په توګه او د طالبانو د لومړي مشر ملا محمد عمر زوی ملا محمد یعقوب مجاهد د طالبانو حکومت د دفاع وزارت د سرپرست په توګه وټاکل شول. د طالبانو حکومت په دې کابینه کې هیڅ یوې ښځې ته ځای نه دی ورکړل شوی او اوس چې له دې ورځې دوه کاله تیریږي، د طالبانو حکومت لا هم د ښځو له شتون پرته او د سرپرست حکومت په توګه پاتې دی. طالبانو ان د خپلې سرپرستۍ کابینې د اعلان پر مهال د ښځو چارو وزارت هم له منځه یووړ او پر ځای یې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د رسمي وزارت په توګه په خپلو تشکیلاتو کې اضافه کړ. د نړیوالې ټولنې لخوا تل ته نیوکې شوي چې د طالبانو حکومت ټول شموله نه دی او ښځې هم پکې حضور نه لري. په پخوانۍ ولسي جرګه کې د خلکو استازي او د ښځو د حقونو یوې فعالې شکري بارکزي ازادي راډیو ته وویل چې په کابینه کې د ښځو نشتون او د هغو کسانو شتون چې لا هم د نړیوالې ټولنې په تور لیست کې دي، د دې لامل شوی چې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژندل شي.
جهان میتونه با ارائه کمک‌های بشری
نړۍ کولی شي چې بشری مرستې په شفافه توګه او ټولنیز عدالت په رعایتولو د افغانستان خلکو ته ورسوي. پر طالبانو بندیزونه او محدودیتونه وضع کړي. ښایي دا شرایط لږ تر لږه طالبان د دوهی تړون پر وړاندې د نړیوالې ټولنې او افغانستان خلکو لپاره مسؤل وګڼي.
په ورته وخت کې یو شمېر ځوانان ادعا کوي چې طالبانو په بیلابیلو ادارو کې په مسلکي او تخصصي څانګو کې لوستو ځوانانو ته د کار زمینه هم نه ده برابره شوې. په کابل کې یو مدني فعال او د ځوانانو استازي چې نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
څنګه چې توقع کېده چې باید ځوانان ته تر ریاستونو او وزارتونو پورې ونډه ورکړي، بدبخته نه شي حتی وان دی ورنه کړ، خو حتی دوه مدریم بستونه ایم دی وظیفونو ویست مسلکیانو ته، خو بعضی جایو که وقت نور کهی، نو حتی دلتا چه تماستری و تا دکتورا چا چه تحصیل نکلی آقا نو چنگه وکولاشی چه دی آقا چا دی لاسلان دی کار بکی چه آقا تحصیل نهی کرده تا بند دیتا و روانی فشار پیدا کهی، نو سوالان دیتا زره نکه کهی چه دی وطن که پاتیشه.
خود طالبان حکومت وایان ذبی الله مجاهد حکومت د کابینې د اعلان پر مهال وویل چې د دوی د حکومت په جوړښت کې بیلابیلې څېرېشته او دوی به په بریالیتوب سره عمل وکړي. یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي چې د طالبانو کابینه بریالۍ نه ده. یو له دغو کارپوهانو عزیز میراج له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې مسلې د لامل په اړه داسې وویل:
دا کابینه د پارلمان لخوا نه، د خلکو د استازو لخوا نه تایید شوې نه ده، نو بینن کورنۍ مشروعیت هم د سوالانه ده. بله مسله هم دا ده چې کار اهل کار ته نه ده سپارل شوی، ټول ملایان دي. دا په مسلکي او فني او تخنیکي پوستونو کې هم ملایان ناست، نو بینن هغه وخت کې نو نسي کولی چې موږ د کامیابه او بریالۍ یو کابینه چې وکړی سي نړیواله سره کې جوړ کړي.
موږ غوښتل چې په دې اړه د طالبانو حکومت د ویان مرستیال بلال کرمی نظر هم ولرو، خو نوموړي د دغه راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه.
دا سری په څپو کې پروګرام دی. زحمت چې برساسو کوربه یم. طاهر روشن تخنیکي برخه کې راسره مرسته کوي. دغه راپور مو واورېدو. اوس په میلمانه تاسو ته معرفي کړم. په دې خپرونه کې مو سایمي خوګیاڼۍ د سیاسي چارو کتونکي، تاج محمد تلاش د سیاسي چارو کتونکي او غوث جان باز په روسیه کې د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو کتونکي ته بلنه ورکړې ده. د میلمنو هرکلی کوم. خبرونه ته ښه راغلی. لومړی که ورشم اغلی خوګیاڼۍ ته، ستاسو په نظر د طالبانو د دوه کلنې سرپرست کابینې مثبت اړخونه څه دي، منفي څه دي؟ په لنډو لطفا.
ډېره زیاته مننه مونه تاسو محترمو اوریدونکو ته سلامونه. ما اول خو دا چې ما منفي اړخونه باندې زه بحث وکړم. لکه څنګه چې دوه کاله د طالبان د کابینې نه پوره شو، اول خو دوی نسبي مشروعیت نه لري، په دې معنی چې دوی د کمپارټمان چې په افغانستان کې پخوا هغه ړنګ شوی دی، هغه نه حد منځه تللی دی. دوی د هغونه مثلا مشروعیت نه دی اخیستی، رایه نه ده ترلاسه کړې، تایید شوی نه دی. یوه موضوع متاسفانه دا کابینه څنګه چې وی چې هم شمول په دې معنی چې هم د بدخشان سړی پکې، هم د بغلان سړی پکې، هم د ننګرهار نه، خو زما په نظر هم شمول نه ده. ځکه د افغانستان ټولې هغه سیاسي ډلې او اجتماعي ډلې چې فعالې وي او حضور لرلو، د هغه نه هېڅ غیر د مولانا بوسوف کې شتون نه لري. او دویم دا چې هغه جنسیتی تعویز له نظره موږ وګورو اصلا ښځه پښتون نه لري، ښځه پکې بالکل نشته. د همدې د پرته ده چې کوم سنتوالی هم په رسمیت نه پېژني. غټه ستونزه همدا ده چې ګډ ښځې خو یوازې دا چې قابلنه کې نشته، حاس شو متاسفانه ورو ورو. نو په دې خاطر باندې بل تخصصي نه ده، تخصصي موږ کس ګورو چې په وزارت سره کې یو مولوی صاحب ناست دی، مثلا په وزارت سره دلی کې بل مولوی صاحب ناست دی، وزارت مادن کې بل مولوی صاحب ناست دی.
واتساپ لاله را سره سی فکر کوم ټلیفون لتا سو نه یو څلری دی، اواز پک راځي.
اواز راځي پکې
نه، اوس به تر شو یو څه، یعنی کې تاسو په لاور سپیکر کې کېش دی، بیا انکاس کې بل اواز شاوخوا، او یا مم غوږی په غوږ کې وي، هغه هم کله نه کله مشکل جوړوي.
فقط مثبت اړخ زما په نظر دغه یو شی وي که رشوت پکې کم شوی وي، لکه څنګه چې دوی دعوه وزارت مالیه کې مثلا زمونږ وایدیک شوي دي. نو دا تېر حکومت کې رشته رشوت وو پراخان تازه وو، یعنی پیسې ډېر ښه استعمال کېدلې، اتریانو مړلو داخلیانو کټ نه کول، اوس دغه کار کوي.
جانباز صاحب نظر واخلم، جانباز صاحب تاسو که د دې کابینه مثبت او منفی اړخونه بیان کړئ لطفا.
مننه، ټولو ته سلام. ګورې شبیر صاحب، زمونږ د دې مثبت او اړخونه وایي چې څو امراضي دې څه وو چې دوی د حامیان وایي، دوی حامیان وایي زین نه وایم، دوی حامیان وایي چې هغه متحده ایالات دي او ځینې نور هیوادونه دي لکه پاکستان او لکه دغه د منطقې ځینې هیوادونه، هغوی وایي چې موږ خوشحاله ځکه چې مثلا طالبان د
امریکا سره اصلا نه دي ویلي چې دوی حمایت کوي. نو تاسو وایئ چې امریکا د دوی حامیان؟
ما نه دي ویلي حمایت، ما له حامیان نه حامیان زما په نظر هغوی حامیان، لکه وخت چې جو بایدن وایي چې لاشی رسنی وګوري طالبان مون سره همکاري کوي، هغه القاعده د منځوري بنام دغه د سیسی په برخه کې، یعنی کاونټر تروریزم په برخه کې اتمن
جانب صاحب که جواب تراشو ستاس. البته دا خو اوشت بحث سي په کوم محتوا په داخل کې د امریکا جمهور رئیس خبره کړې ده، کراشو د سوال ته، یعنی تاسو مثبت او منفی اړخ لخپل نظر د دې کابینه په اړه کړه ته بیان کړئ لطفا.
نو که تاسو ما داسې لنډوي
نو بیا وروسته نور بحث هم دوام ورکوو، دا خبره به دا برخه به لنډه راواخلو، بیا به وروسته بحث دوام ورکوو.
دغه خبره دا ښاغلی شبر چې طالب دا یو افغاني پدیده نه ده، دا یو جوړه شوې طرح شوې برنامه ریزي شوې یوه پدیده ده چې په افغانستان باندې تپل شوې ده. دا یو سناریو دا په افغانستان کې د زینو موخه
مننه جانباس، مننه ایدل خطر چې خبرونه د اوله برخه ځوابونه ترلاسه کوم، بیا به ورسته دی باست ورزو چې طالبان څوک دی او څه کړی دی. تلاش شپ کستا سو نظر واخلم، د طالبانو د کابینه مثبت او منفی اړخونه څه دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام تاسو ته شبد صاحب او د داخ ګډونوالو ته د ازادي راځین ټول اوریدونکو ته د زړه د کوم سلامونه او درناوی وړاندې کوم. د اسلامي امارت او اساسي دغه د کابینې د ټولنې په ناته واځي دا باندې بیان کړي، او خپل منیجمنت او مدیریت په ځینو خاصي
فکر شاید بهتره شي.
ان شاء الله صحیح سو
وس وس صحیح سو مهرباني وس خبر الله سيره فایل کيلوت
لمړی د طالبانو او د اسلامي امارات د کابینې قوي منیجمنت او قاطع منیجمنت د دوی یو اساسي پالیسی بیانوي. دویم په افغانستان کې امن او ثبات هر ګوډ د افغانستان د تجی تاسو به څوک ونه وایي چې ته چیرې ځي ولې ځي د کوم جر راغلی او څه کوي او امنیت به د خوندي وي. دا هم د قاطع مدیریت او عزم یو اساسي ټکی ده. دریم فساد مطلق لمنځه تللی ډېر کم به شتون ولري چې هغه به هم په تدریجي توګه لمنځه ځي. څلورم د افغانستان اقتصادي نظام تاسو په یاد ولرئ که نور نظامونه وای او داسې تعزیرات او داسې جنګ او داسې ناټو ترې وتلی وای اوس به اکثریت خلک د لوږې مړه وو. د څلور پنځم د شریعت جاری کول او هر افغان ته د هغه په سرشت د حقوقو ورکول. شپږم د هر لویست څخه قاطعانه دفاع. اووم ملي منافعو ته په کتو سره د ملي منافعو دفاع او په هغه رڼا ته پالیسي ته په کتو سره اجراءات ترسره کول. او ځینې کم فساد چې پخوانی خلک او یا موجوده ځینې په ټیټو ټیټو بستونو کې چې زمینه دې ته برابروي چې فساد رامنځته شي او یو تریوه حده هم د اکثریت پښتنو حضور په کابینه کې. دا دوه ټکي
مننه تلار صاحب مننه
مننه او یو سم چې ډیر زیات لمن ویرسول د مخدره موادو صفر تراټی تاول چې ناتو امریکا او گاونډي هیوادونو میلیارډونه ډالر په والا غواله
مننه تلار صاحب مخی تر دی چې جانوا صاحب ته ورشم د غوی نظر هم واخلم په دغه برخه کې چې تاسو وایئ چې ټول خلکو ته حقوق ورکړي دي مثلا د نجونو مکتبونه یې بند کړي دي دا خو د دوی حق اخیستی ده.
دا بندېدل د موقتي وخت دپاره دي ځکه چې دا د دایم دپاره نه دي.
خو خیر هدي اقل داوس تلارسب داوس د کابینې په دوه کلنۍ باندې خبرې کوو یعنی په دې تیرو دوو کلونو کې دا حق خوړل شوی دی. مننه له بې خبرتیا وروسته بحث ته دوام ورکوو.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دا سدیب سپوکی پروگرام له اسدی رادو اوری په دې خبرونه کې زحمت شي برسات کوربایم. په خبرونه کې مو میلمانه دي سایمه خوګیانی، تاج محمد تلاش او غوث جانباز. د پروگرام د بحث ټکی مو د طالبانو د سرپرستی کابینې دوه کلنی ده چې دوه کلنه شو. جانباز صاحب اوس هغه د بحثونو برخې ته سرازو راګرځو. د خلکو د حقوقو خبره مخکې تلاش صاحب وکړه چې ما له دوی هم دا پوښتنه وکړه د په تیرو دوه کلونو کې درې عمده ټکي که ستاسو په نظر باندې د خلکو له حقونو کې نقص وي څه شی دي؟
زما په نظر ښاغلی شبر زه نه پوهېږم چې زما غوږونه ستاسو خوښېږي که نه، هغه د برنامې په روحیه برابر دي که نه. په هر حال زه به خبره کوم، تاسو کولی شئ بیا ما ته وخت رانه کړئ چې خبرې وکړم. په هر حال زما نظر دا دی چې د طالب ډلې په هیڅ صورت دا یو نظام نه دی، دا یو حکومت نه دی. د طالب ډلې د بشر د حقوقو هغه یونیورسل یعنی عمومي اعلامیه نقشه کړې ده. زه نه پوهېږم چې کوم اجزا د دې اعلامیې چې افغانستان دا میثاق دغه اعلامیې امضا کړې ده د ملل متحد د یو تاریخي غړي په حیث، اصلا زه نه وینم چې هلته یو اجزا د هغې د طالب ډلې د خوا رعایت شوې سي. دا چې ځینې دوستان وایي چې په افغانستان کې امنیت برقرار دی، نو امنیت خو په زندان کې هم برقرار دی. سهار تا ته چای در کوي، غرمه درته ډوډۍ در کوي، مازیګر درته د پاکستانیانو په خبره د دوی دوستانو ناشتا هم در کوي. هلته ډېر ښه امنیت دی، هېڅ شی فقط چای ډوډۍ خوره، د خواخوا مسمر شم کوه، لبی کوایه، بس زندان دی، خوشحاله، امنیت دی. دغسې یو شی دی په افغانستان، په افغانستان کې انسان او د هغې ژوند په امنیت کې نه دی. دوی که وایي چې چاودري نه دي شوي، نو دا والد دوی په مزار کې چاو
نسبتا کمی شوی دی. یعنی دا خبر خو آزادی راډیو د ویرسنی په صفت باندې هم تاییدوي چې چاودنی کمی شوی دی.
چاودنی کمی شوی نه دی، چاودنی دوی کولی، چاودنی همداغوی کولی. ولی موږ بیا دا د یاده باسو، موږ دومره لنډ فکر باید ونه لرو. چاودنی خو همداغو کولی کنه. دا یو بله دا چې دوی هیره یو ویره خپره کړې ده په افغانستان کې. د افغانستان خلک دوی ډاروي، که دوی ډارېږي نه، که دوی ډارن نه دي، که دوی افغانان دي، ولې سیاسي افکارو ته اجازه نه ورکوي؟ ولې سیاسي احزاب د قانون په ترڅ کې نه، د بغاوت په ترڅ کې دوی ورته اجازه ورکوي نه؟ ولې
ستاسو د همدې برخه کې بیا نورې خبرې به مروسته بیا وکړي کنه؟ په همدې برخه کې به تلاش صاحب ستاسو
دوی دا خبرې دا تاسو وویل چې دوی کم حقوق نفسکړي دي یا نه دي نفسکړي.
تر اوسه پورې ټکي په ټکي تاسو حقوق نه دي راته بیان کړي کنه؟ عمومي خبره مو کړله چې عمومي حقوق نفسکړي دي.
تاسو وویل د ژوند امنیت تامین نه دی، د ښځو حقوق تامین نه دی، د ښځو د حقوق د کار حق تامین نه دی، تنوع د افکار یعنی تشکیل د احزاب تامین نه دی. دا کوم حقوق دي؟ دا خو په
هم دي ته
ډیکلریشن کې.
بله مننه، مننه
ډیکلریشن کې ته راغلی یو کاغذ شي.
مننه تلاش صاحب، تاسو د طالبانو د دوه کلنې کابینې اکثر مثبت ټکي یاد کړل. د جان باز صاحب د دغو خبرو په باره کې څه وایست؟
څه فکر کوم چې جان باز صاحب فکري تکلیف لري. فکري تکلیف څه دا معنی؟
خیر اعتراض به نه کوو، تلرسب اعتراض به نه کوو په خبرونه کې، په یو چا د هغوی د نظر په باره کې خپل نظر څرګند کړي، نه په دغوی په باره کې.
دا یو اعتراض نه کوم، دا یو عظیم تکلیف ده.
نه دا خواهش کوم، یعنی خواهش کوم، یعنی هیڅوک، تلرس محترم، هیڅوک د ازادي راډیو د مایت له لارې د بل چا په باره کې خبره نشي کولی، دغه د فکر په باره کې خبره کولی شي.
نو کله چې وایي چې دا فکري تکلیف لري، نو هغه خو باید سړی ومني او ورسره تحمل ته ځمه او ثبوتونه دې ثبوت مخ ته نه ځم.
نه بله
جان باسه ته وایي چې حقوقونه او حقوق د ښځو نه دي ورکړل شوي. اسلامي امارت ټولې ښځې په کور کې نه ولې دي زرګونه ښځې ټولو ته حقوق په کور کې ورکړي؟ دا حقوق نه دی. شي
همدغه ټکي ته به وبخشه تلار صاحب. مننه. د ښځو په برخه کې تاسو ته خبره وکړه، سایمه خوګانی خپل میرمن ده، د دوی نه به واورو. د ښځو د حقونو په برخه کې اغلی خوګانی تاسو خپل نظر ورکړي.
احترام د دوړو جان باسه او د تلاش صاحب نظرونو ته. څنګه څنګه چې دا کله طالبان په افغانستان باندې حاکم شوي دي، او چې کوم حقونه چې ښځو روا مسئول په ټولنه کې، هغه مثلا هم په اسلام ورکړي وو، ګډ شو سدو اساسي قانون هم نه مني، کله کله وایي چې ظاهرشاه قانون عملي کوو، فکر نه کوم د ټولو قوانینو په خلاف باندې. د ښځو روا حقونه مثلا د کار حقوق، ښځې مرور د زمان ورو 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 ټول وزارت قانون حذف کړي او ګدایي ته نه بولي. زما یاد دي چې ښځې چې لسانس وي نن ناستې دي په بازار کې، بچو د نفقې دپاره، حلال نفقې ګټلو دپاره بوټان رنګوي. زما یاد دي چې ښځې چې مثلا لسانس شي نن یې ګدایي ته مجبوره کړي دي، او شاید ډېرې خویندې پسه ډېرو بدو لارته به نور مثلا مخه وکړي، ځکه په اقتصادي له نظره دوی مجبورې دي چې باید اولاد ته نفقه ورکړي. اکثره ښځې زموږ د کور سرپرستي ور ترغاړه وه، او یا یې مېړونه شهیدان شو، یا مړه شو، یا کونډې وي، د اولادونو نفقه ور ترغاړه وه، د ټولو نه خلاص کړي. دوه کاله ووته. زموږ ورور وی چې دا مثلا دا دایمي خبره نه ده. دوه کاله د افغانستان ښځې، د افغانستان جنکۍ د تعلیم نه محرومې دي. شپږم نه پورته صنفونه، پوهنتونونه، هر څه په ټپه ولاړ دي. دا څوک جبرانولی شي؟ یو سات په څو کالونو کې ولاکه جبران شي، دوه کاله څنګه جبران ای؟ دا بل د تعلیم حق دا چې په سیاسي د خپل حقونه محرومې سیاسي مشارکت نه لرو. مونږ اول د لویه جرګه په نوم باندې لویه جرګه وه، خو د ملایانو جرګه وه. تاسو به یوه ښځه راوستې وه په چادرۍ کې، ویلي بهمونږ چې دغه یوه ښځه ده، ستاسو غږ به وي، ستاسو لاسپیکر به وي، مګر مونږ به په دې پوهېده چې په فزیکي شکل باندې یوه ښځه اقل هلته حضور لري.
مننه آغلی خوجانې، مننه. دا بحث نور اړخونه هم لري. ازادي راډیو ته د فیسبوک له لارې ډېر پیغامونه را رسېدلي د دې پروګرام په ارتباط. یو څو به له اوریدونکو نور اوریدونکو سره شریک کړم. حمیدالله خان شینواری لیکي، 80% خلک له دې کابینې راضي دي. عبدالقدوس لیوال لیکي، دا چې سرپرستی کابینې دومره دوام وکړ ښه روان دي. یو څو فیصلې چې د دوی څخه زیات وختونه و، هغه د نجونو او د میرمنو د تعلیم مسله ده او د ښځو د کار مسله ده. ودان پښتون لیکي، دا کابینه یو موقتی کابینه ده. رشید روحان لیکي، اویا فیصد بریالی ده. پښتون لیکلی دی، سرپرسته کابینه داسې معنا لري لکه سړی چې د کرایې په سرای کې اوسي او هر دم چې جواب څوک ورکوي جواب ورکولی شي. ګلشیر شیرزاد لیکي، الحمدلله ښه په موضوع کې روان دي. او البته ډیر زیات پیغامونه نور هم راغلي دي، وروسته به په خبرونه کې بیا هم له میلمنو سره شریک کړم. را به شم دې ته چې د دې له خاطره چې دغه کابینه چې تر اوسه پورې سرپرسته ده، تر کله پورې به سرپرست وي؟ دا سوال ډیر مهم دی. په دې برخه کې به د جانباز صاحب نظر واخلم. جانباز صاحب، څه فکر کوئ چې دغه سیاسي کابینه به تر کله پورې سرپرست وي؟
اول خو دغه وطندار سره دونه ووایم چې خله چې تاسو زما صفات ونکړه، که چېرې تاسو زما صفات کړی وای نو ما به نن شپه خوب نه کوم. ډیره مننه کوم چې تاسو هم دغه ادبیاتو باندې رګیږئ لکه هغه ادبیات چې تاسو زده دي. او بل دا چې که تاسو چاته ناروغ وایي، نو زه تاسو سره شخصا آماده یم چې هر عصبي او عقلي ډاکټر چې تاسو یې پیژنئ، تاسو ور باندې باور لرئ، یو ځای بلار شو او موږ تاسو ته کلیپ په تشخیص.
وا جان بس،
مهرباني. ته باید لږ تر لږه ما ته ډیپلوماتیک ځواب ورکړی وای، ما توهین نه دی کړی چاته. بهرحال ګورې شبر صاحب، مطرح دا تش په نوم ډله کابینه نه ده. دوی به تش په نوم دغسې سرپرستان پاتې کېږي تر څو چې بل فرمایش دوی ته راشي. دوی فنی کسان نه دي. دوی نشي کولی چې د دولت اداره مخته وي. دوی فنی نه دي، دوی تخنیکي نه دي، دوی ملایان دي. دوی داسې یو چوکاسي ایجاده کړې ده چې خپله پکې بند خپل پکې باندې موږ نه پوهیږو چې دا په کندهار کې دا څوک ناست دی. دا په پټو سترګو چې ځینې دوستان دا مني چې دا ګواکې کوم امیر المؤمنین دی، دا ولې څیره نه ښکاروي؟ دا د چا نه پټیږي؟ دین سره تر کومه به د امیر المؤمنین سرپرست اوسیږي؟ آیا په تاریخ د اسلام کې داسې یو نمونه د خدای موږ لیدلې ده؟ په دې کابینه کې یو یعنی 50% د دوی دغه تش په نوم وزیران لوړې زده کړې نه لري. شبیر دوی به څه رقم ته دا اداره وکړي او دوی به تر اباده تر څو چې دوی اوسیږي دغسې به سرپرستانی، دغسې به ناپوهي، دغسې به ملایانی، دغسې به مدرسه لویه مدرسه چې نوم به ورته اصل کې به زندانی نوم به ورته مدرسستان و طالبانستان به جوړوي. که ته اماراتي یې، ته تش په نوم یو نامعلوم شخص ته به بیعت کوي ځای لري که نه؟ په هیڅوک نه یې. موږ نه افغانان یو، نه بم وطن دی. موږ خو در سره جنګ نه کوو. وبنی ادمه، که ته د افغانستان بچه یې، موږ خو توپک نه دی راخیستی. موږ درته وایو چې لاړ شه انتخاباتو ته. که ته دونه ځان به دې مطمئن یې، تا ولې د څښتن تعالی ټیکهدار ځان نه جوړ کړی دی؟ ورکه خلکو ته حق د رایه ورکه. ولې د ښځې خویندې میندې زموږ په کور کې بندیانې کړي دي؟ ولې ورته د انسان په سترګه نه ګورې؟ ولې ته د هغې نه امتیاز جوړوې؟ ولې هغه به ستا په زړه کار وکړي؟ ته څوک یې؟ ستا پوهه څه ده؟ دا د کوره کټک د مدرسو نه فارغ شوي خلک دا راځي ما ته ژوند ښیي. تا ژوند لیدلی دی غیر د همدغه مدرسې نه، د نورو دنیا لیدلې ده چې دنیا کوم خواته روانه ده؟ په یو تنګ چارچوک کې چار دیواری کې د ځان باندې کړې نو دې د خاطر شي درته دې به تر ابده پورې سرپرستان.
مننه. پام دې برخه کې به د اغلی خوګانی نظر هم واخلم. تاسو څه فکر کوئ چې دا کابینه به تر کله پورې سرپرست وي؟ اغلی خو ګانې تاسو ما آواز اوري
اوري
بلې اورم ها زما پښتنه مو وخت بلې
دو دس یو کابینه مثلا معرفي کې خو نه پکم د کم قانون د مخ نه بده معرفي کې چې به څوک دوام وکي نو مخ ته پارلمان په چکر به پارلمان د کابینه را ما د 50 کلو لپاره بده راي اصله چلور نیمو کلو لپاره تر کې بل بل پارلمان براتو دا غي کابینه به مشروعیت لرلو اگر هغه چې به یو وزیر هغه مثلا اعتماد شو د پارلمان د خانه یا بلې جمهور د خانه ایستو نو دا بل موضوع
تاسو مهمه موضوع ته اشاره وکړل یعنی یو قانوني چوکاټ چې کابینه ترکل او څرنګوي تلاش شد دا سوال مهم ده د طالبانو سرپرست کابینه به ترکل وي او د قانوني چوکاټ به کله خپلوي
دا کوم ملمانه چې په باس کې دی په ډیر درناوی او احترام سره دوی دې لمړی د امارت په حیثیت باندې کوي اور بیا دې د جمهوریت تاریخ باندې باندې امارات تاریخ کې شته او د جمهوریت تاریخ کې شته او په څه کې تاریخ اولې چې موږ باندې تاریخ کې په ګرځونه په حال او دي چې د امارات تاریخ څه ده نو کله چې یو یو ځانګړي قانون په تاریخ نه دی نه په دې او څه نه په راځي
تلار صاحب آواز هم بیا بیرته یو څه ګډوډ شو
ما داسې ویل کچیرته
بله
دا محترم میلمانه چې باس ورسره کوو جان باس صاحب او دا محترمه کورکۍ دوی د امارت او د جمهوریت په تاریخ باندې پیژي که د جمهوریت په تاریخ پیژي امارات هم تاریخ کړي بیا دې ځان ته سیاسي شنونکي ووایي څوک چې په یوه تعریف سر نه وي خلاص بیا به د
حکومت بیا هم یو تاسو په یو بل باندې انتقاد کوو نو د افغانستان به څرنګه جوړیږي چې د یوه بل خبره نشو زغملی نشو تحمل کولی
زه غواړم چې اوس دا تحلیل وکړم
وار له وار به تحلیل ته راتلی وار له وار به تحلیل ته راتلی مهرباني
ما هدف دا چې داسې کسان چې په بس کې وي را سره او هغه د یو نظام په تعریف پوه نه شي نو هغه سره به زه څه تحلیل وکړم خو خیر تحلیل له تاسو له اورېدونکو سره کوم امارات عبارت له هغه نظام څخه ده چې یو امیر لري او اکثریت حکومت کابینه د فرمان لاندې وي او دوی حکم ورکوي عزل تعزیل انتصاب او انتخاب د د پلاس کده وخت او موده معلومه نه ده دا د صوفیانو د خلفای راشدینو او همدارنګ د اکثریت مسلمه امت چې په تاریخ د اسلام کې وګوري دا سي امیران لرل
بیا سوال پیدا شو نو بیا ولی سرپرست ورته وای
په دې خاطر سرپرست ورته وای چې د هغه سړي ظرفیت او کیفیت او مدیریت او تعهد او اراده برملاسی چې تر کومه حده پورې په خپلو چارو کې بریالی ده دې ته مجبور چې په حکومتداري او په مدیریت او په منیجمنت کې سرپرستی نوم ورکو بل نوم لرو
یعنی ستاسو په نظر باندې دا دائمي کابینه ده یعنی دا دائمي کابینه ده
نه 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 د ما د خبر نه باید منفي برداشت ونسی تکرارومې وخت اکس ده نه معلوم ده دا د امیر د فرمان او د عزل تعزیل انتخاب او د تصویب په بنیاد باندې رامخته کیږي اما داسې نه ده لکه د جمهوریت نظام او د جمهوریت تاریخ په جمهوریت کې زه درته تعریف کوم جمهوریت هغه نظام ته ویل کیږي چې د خلکو په رایه رامنځته سي اکثریتو په اساس باندې ولسمشر وټاکل سي هغه آزاد شفاف عادلانه او پاکې رایې وي او حکومت درې باید تعریفونه ځان درې اجرایوي قوې باید ځان ته ولري مقننه اجرایه او قضایه په دې بنیاد باندې خپل اساسي اهداف تعریف کړي او د یو تاریخ پر بنیاد باندې مرحله په مرحله مخته ولاړ شي، د سیمه ییزو د نړیوالو هیوادونو سره په تعامل کې ور داخل شي. اما دا تعریف امارت ته نه شي تطبیقولای او د تطبیق وړ هم نه ده. دا ګډونوال کړي
دلته
تعریف هغه تعریف
ترلاسه
کولای دا به دوی
نه. البته نه، د علمی ظرفیت خبره نه ده. د دې خاطر چې مدون قانون نشته چې څوک وایي چې د دغه قانون په اساس باندې د طالبانو امیر المؤمنین ټاکل شوی دی، د دغه قانون په اساس باندې د دوی کابینه ټاکل شوی ده. باید یو قانون وي که د طالبانو دغه مشر نه، مثلا که د طالبان مثلا که د طالبانو مشر مړ شي، د قانون کومه ماده حکم کوي چې څوک به مشري کوي؟
موش قانون شریعت ته، شریعت ته مراجعه کوو. د امیر المؤمنین صاحب حفظه الله احیانا وفات شو، مرستیال دو مرستیال، یو مرستیال لري، هغه مرستیال دو مرستیالان نور لري، لکه د رئیس الوزرا په مریضی کې تاسو ولیدل چې کله دای مریض شو د خپل صحت مندی لپاره
رئیس دفتر د خبريال په صفت دا پوښتنه کوم، د هیبت الله خوند مرستیال څوک دی چې د ځایناس سی بوي؟
ملا محمد حسن اخوند.
خو په رسمي شکل خو نه دی اعلان کړی چې دی مرستیال دی.
کچیرته اکثریت علما له هغه بیعت وکړي هغه شران رسمي مرسیال شو.
نه کی وکړي کنه، یعنی یو هغه پات مننه
دا کار سوای ده. دوه جرګې رامنځته سولې په کابل کې، د پولی تخنیک جرګه کې زورګونه علما او ګډون درلود او دا بیعت وشو،
خو په رسمي شکل نه دی اعلان کړی. کنه یعنی مثلا چې کله د ملا محمد حسن د اخوند په باره کې رسنۍ راپور ورکوي، داسې نه وایي چې دی ملا هبت الله اخوندزاده مرستیال دی یا دغه معاون دی. بله،
کچیر اجازه را کوي دلته وس امیر خپل معاونین ټاکي. کله چې امیر خپل معاونین وټاکل هغه شران جواز لري چې د دوی په ځای باندې ټول مسؤلیت د حکومت
په وځي. مننه تلار صاحب. جانباز صاحب تاسو ته راځم، دې له خطر چې دا بحث هم بیرته سر راغوند کو. دلته ستونزې په دې کې دي چې یو شمېر افغانان له اوسني افغانستان له حاکم نظام د باندې پاتې دي، او دا کم شمېر هم نه دی. او په د تلار صاحب د طالبانو د حکومت په پلوی باندې دا خبره کوي چې د دوی حکومت سرپرستی دا معنا نه لري چې د دوی په ځای به، یعنی لکه څنګه چې توضیح کړله چې اوس بیا ماته ونه وایي چې زه نه شوم پیپوی. جنبه صاحب ستاسو نظر اخلم، دا قصه به نو څرنګه روانه وي؟
جمهوریت سدے امارات سدے تی دے منگ نلواڑی زخری بندی منگ چلی پاؤ خیر دسترا بلیکچرو نو واورو او دغا تناقضات او دغا غیر علمی خبر بدلتا اورو سب زکو بار حال طول جوان دخل دا نسوکو مجبور سو چه واورو دوستان بار حال خبر دی که دا شیور سے محترم چه هغه چې زمونږ خور هم او هغه خور کې نه ده، هغه خور ده، هغه تاسو نه د چانه ټیټه نه ده، هغه هیله ده چې انساني کرامت ته احترام وشي. هغه موږ او تاسو غوندې مساوي یو موجود دی، هغه خزینه موجود دی، هغه
خیر الفاظو ته بنځو. مهرباني
دا ډیره مهمه ده، ځکه چې دغه د دوی ځینې دوستان هغه موقف ښیي چې دوی ښځو ته په کومه سترګه ګوري. هغه زمونږ خور ده، موږ غوندې مساوي انسان ده. دیو بل دا چې هغه چې تاسو اشاره وکړه، زموږ خور هم اشاره وکړه، کله چې یو قانون شتون ونه لري جناب شیبر صاحب، دغه شیان به په دغه ترتیب چې د هر څه غواړم زه امیر المؤمنین یم، ستا معاونین څوک دي؟ بیا به زه معاونین خپله ټاکم. معاونین قانون ټاکي، زه خپل په زړه زه څوک یم چې خپل په زړه څوک وټاکم؟ دا قدرت ماته چا راکړی دی؟ قانون باید ته تنفیذ کې د قانون په چارچوب کې ته باید اول خپل وټاکل شي، بیا د معاونین وټاکل شي، بیا د کابینه وټاکل شي، بیا د هغوی معینان وټاکل شي، همدغه سې لاندې تر آخره پورې. دا قصې دا چې رایشه امارت څه دی او رایشه جمهوریت څه دی، دا لاړ شي هلته هغه کوڅو کې چا ته قصې وکړي. هغه سیستم چې طالبانو ایجاد کړی په افغانستان کې جناب شیبر صاحب، دا په دنیا کې ساری نه لري. دا منحت سیوکراسي ده، طالبانیزم دی، دا یو طریقت دی، یو طریقت دی چې چا دوی ته په غوږ کې ویلی دی تاسو لاړ شئ د صدر اسلام نه تر اوسه پورې، د المغرب نه تر مالیزیا پورې، تاسو که د دغه شی یو نمونه پیدا کړه، د دغه شی چې دوی جوړوي، دغه شی چې دوی په افغانستان باندې تپي، که تاسو د دې څرک پیدا کړه، د عربستان سعودي چې زموږ پکې حرمین او شرفین شتون لري، هغه ځای ته راشئ وګورئ چې نن تغییرات هلته ګوري، د تفکر سیاسي تفکرات هلته ګوري، ترقي ګوري، د ښځو ګډون پکې ګوري. نو دغه شی چې دوی جوړوي جناب شیبر صاحب، دا هیڅ سیستم د اداري دولتي نه دی، دا یو طریقتي سیستم دی. دوی ډېر زیات مشکل لري قانون سره، مخصوصا لیکل شوي قوانینو سره ډېر زیات مشکل لري. ولې لري؟ ځکه چې دوی بې سواد دي، ځکه چې دوی دغه ته پابندي نه ګڼي یو 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 مکلفیت خپل چې قانون ولیکي. ولې د قانون نه تیښته کوي؟ ولې د قانون نه زمونه بچوي؟ ولې په یو چارچوب کې انساني قوانینو کې اسلامي قوانینو ته ځان نه راخلوي چې تاسو مسؤلیت پذیر اوسیږي؟
ما نه نه جان بس
یو چانه ګوري جناب شیبر صاحب، یو دغه د دولت وظیفه څه ده؟ دغه د دولت وظیفه په دې نه ده چې حاکمیت وکړي، چې په تا باندې امر او نهي وکړي. د دولت وظیفه دا ده چې تاسو خدمات اراده، او مونږ چې امیر المؤمنین دی که وزیر دی، دا زموږ مزدوران دي، دا زموږ چارواکي دي چې مونږ ته باید خدمات اراکي. مونږ دوی الته تاکو نه، دا وی نه زه نعوذ بالله نعوذ بالله زه د تختن تعالی نماینده یم، چا تاکلم نه یم، ځکه چې دا خو امارت دی. ها زه تاکلم د پاس نه تاکل شو یم، او په تا باندې امر نه کوم. څه چې درته وایم هغه به کوي. زه وایم چې نه، تک قوت لري، کته پوه لري، تک نفوذ لري، دا چې خلکو ته لاړ شو صحیح ده. زه ته به امارت جوړ کړو، زه مخالف نه یم. زه دی افغان دی انسان په هیڅ زه مخالف نه یم د سیستم سره چې هر نو ولري، خو راځه دغه اراده د خلکو تمثیل کو، دغه حق د خلکو نه واخلو. د څه شي نه داریږي؟ ځان ته وایي چې زه داسې کوم.
ما نه نه جان باسل، ما نه نه
سلام سکتم سلام تا سره دی.
بله ما نه نه، ما نه نه جان باسل
چې زوره یې ګری.
ما نه نه، ما نه نه. د فیسبوک لاري بیا هم ډیر پیغامونه را رسیدلی، یو څو بیا هم زه له نور اوریدونکو سره شریک کړم. غزنوی په اوشت پیغام را لیکلی دی، او په یو برخه کې لیکي که بهرنیان لاس واخلي او موږ افغانان په آرام پریږدي، بل ستونزه به نه وي. بل مسافر په نوم باندې یو لیکلی دی، سرپرسته اداره 100% کامیابه ده. انس محمد لیکي کابینه موږ څه کوو؟ موږ ته امنیت راوستی دی. او نور ملک لیکي یا ام کی لیکلی دی، کابینه کې هر څنګه وي خو تاسو کې جمله نه ویل کې شي، نیمګړې لیکلې ده. او نور ډیر پیغامونه در رسیدل، له دوی ډیره مننه کوم، خو وخت هم اجازه نه راکوي. ور بشم اغلی خوګانی ته که تاسو نظر واخلم، د دې له خاطر چې دغه ستونزې چې د افغانانو ترمنځ دي، په ځای دي چې دغه اختلافات تر رالنډ شي، روس پر روس دغه اختلافات د افغانانو ترمنځ زیاتی شي. هغه افغان چې په استرالیا کې دی، هغه افغان چې په جنوبی امریکا کې دی، هغه افغان چې په کابل کې دی، د دوی نظرونه باید لښ تر لشه سیاسي اختلافات په ځای، لیکن د وطن په برخه کې باید د اختلافات سره راکم شي. هغه خو ګڼي ستاسو نه سره
خپل نظریات شریکی او عمده ټکی د اختلافاتو دا بد رو رو نیسی او ټکی زکه تا کارونی شنو عمدغه سی اختلافات ضرور پاتې کیږي او رسپراتو ان مخالفتونه ډیږي. د دې په ځای چې دا وطن د دوندو خاطه وجود اورانی دو خاطه وي، نو خبره ده چې طالبان دا کار کوي، د ناستې زمينه برابروي، نړیوال دا کار کوي، نړیوال سازمان دا کار کوي. باید دا کار وکړي، د ناست زمینې باید برابر کړي، کنفرنسونه باید جوړ شي، افغانان باید دعوت شي، دوم باید دعوت شي. او هغه نقطې چې موږ اختلاف پی لرو د دوی سره، دوی د موږ سره پی لري، باید بحث پی وکړو او د حل لار ورکړو.
مننه تلار صاحب. څرنګه د دې له خاطر چې د افغانان سره یو ځای شي او په راتلونکو کلونو کې په کابل کې د واکمن حکومت په کابینه باندې هم اعتراضونه نه وي، اختلافات بیل خبره ده، لیکن عمیق اعتراضونه باید لمن سره لاړ شي، حل لار تاسو څه وینئ؟
موږ اختلافات لرو،
ولی وطن نو رانو موش اختلافات لرو ولی ملی منافع د پښو لاندې نکوم موش اختلافات لرو اما شریعت دین اسلام او انسانیت باید د برنامه راس یا په اولویت کې وي. که جانبا صاحب د پخوانی چارواکو تعود او مسلکی توب شي هغه چارواکی چې مسلکی و او هغه جالي ډیپلومونه د غرب نه اخیستي وو او د هر سفارتخانې رول ته ګډېدل هغه دې ما ته را وشي چې دې وطن ته یې څه خدمت کړی ده. اوس افغانان در بده، اوس افغانان مړۍ نه لري، زیربنایي پروژې نه لري، په میلیاردونه ډالر یې غلا کړل. دوی اوس په خارج کې ناست دي او د غلام په صفت باندې حتی هغه خپلو خارجانو سره هم بحث نه شي کولی. دا خاطر چې ده خپل وطن او خپل مور ته خیانت کړی ده. وطن خو د مور حیثیت لري، نو چا چې خپل مور ته خیانت وکړي
خیر خو دا خو تلاشه بیا بم کلی خبره به نه کوو، کلی خبره به نه کوو. په هر حکومت کې، په هر نظام کې، په هر ولسوالۍ کې، په هر کلی کې، حتی په هر کور کې سم خلک هم شته، ناسم خلک هم شته. مهرباني خپل بحث ته دوام ورکړي.
اوس راځو دې ته چې موږ څرنګه وکولی سو دا اختلافات عمده حل کړو او یو فساد صمیمیت وطن جوړونې په افغانستان کې رامن. دا محترمین چې د افغانستان د جغرافیا څخه وتلي دي او د افغانستان په نظام باندې زهر پاشي، دوی دې هغه عمده خواستونه او خپله دوی دې هغه کمیسیون چې اسلامي امارت ټاکلی ده او په سلګونه کسانو او په لسګونه کسانو ورته راځي، امنیت یې مسؤون ده، جایداد یې مسؤون ده، سرمایه یې مسؤونه ده. اوس مشخص یو منظم کارت هم ورکوي چې څوک مشکل ورته پیش نه کړه او د اسلامي امارت مجاهدین یې ساتنه هم کوي، آزاد ګرځي په هر کوڅو کلي او بنډو کې. دوی دې تشریف راوړي د افغانستان خاورې ته او د افغانستان نظام ته، خو دې واکمنۍ صلاحیت او د مسؤلیت او د هغه څه غوښتنه دې نه کوي چې دوی پاتې کې راغلي دي او یو مشروطه او ناکامه اطلاعنامه یې ترلاسه کړې ده. ولې شل کالونو دا مسائل ثبوت کړل دې د هر وزارت فکتور درته یادو او د هر پالیسی میکر بګراوند درته یادوم. د اسلامي امارت مشران افغانان دي، لارې افغان ده، نیکۍ افغان ده، جدي افغان ده او هر یو تذکره په لاس لري او د دې خاورې دي. هغه کسان چې دوی مسلکي بولي او وایي چې دا نظام یې جوړوي او ډیموکراسي یې راوسته او یو د اشغال دپاره یې زمینه برابرول او اشغالګران یې په غېږ کې نیولي وو، هغه د لطف وکه اوس چیرې دي؟ دا میلیونونه ډالر څه
دلته
ترکیې ته ولاړ؟ دا چا یو
مننه
دا خو د دوغو د شل کلنې مدیریت له امله دي اوس مسلکیان ورته وایي.
مننه. خیر خو بیا هم له افغانستان په دې کې هېڅ شک نشته چې ډېر مسلکي کسان وتلي دي، د دې وطن سرمایه ده، په دوی باندې پیسې مصرف شوي دي. صحیح خبره ده، دا خبره هم په ځای ده. په د بشر د حقونو په راپورونو کې دا ثابته شوې ده چې یو شمېر کسانو په دې خاوره کې فساد کړی دی، اغلاوې یې کړي دي، چورې یې کړی دی. خو مسلکي کسان شته، په دې کې هېڅ شک نشته. دغه اوس چې زه له تاسو سره خبرې کوم، دغه د چک جمهوریت تر څنګ په جرمني کې لږ تر لږه زه په شخصي حساب باندې پیژنم چې څومره متخصص افغانان شته چې هغه د دې خاورې په درد خوري، د دې وطن په درد خوري. بله،
دې کې شک نشته. شبت صاحب، دا کسان چې د موږ مسلکیان دي او په درد بخوري، اوس افغانان افغانستان او د دوی مور په کړاوونو کې مخامخ ده.
تشریف دی راوړي مته دی راون غاړي
خیر خودلته نه دلته نه نه دا خبره هم ممکن تر وه د پولیسو وستاس خبره خطر ډیره هدا ځکه نه د سم فرزن یو څوک دی په جرمنی کې متخصص دی او د افغانستان ته صرف د امنیت خوند کې دوه سمانه تور کول کې جن نه د کار یو شیخ به دی خوري جان باسب یده له خطر شد بس ورستیو دقایق تر رسیدلیو ستاسو نظر واخلم څنګه کیدیشتي چې دغه خواره واره افغانان سر رانشتي شي او په یو ټغر سر راټول شي او دغه اختلافات چې ورس پورس په زیاتې دودی د سر رقم شي
بالکل هر د سلیم شعور خاوند افغان همدغه غوالي مغلی شي بر خو ګوري دا کار چې دلته راځي د طالبانو ننګه کوي که طالب دی یا طالب پلوه دی زما د توندو خبرو حوصله نه لري ما ته وایي دا مغزي مشکل لري فکري مشکل لري که نه یعنی زه عصبي لیونی دی جوړ دی زما غوندې د یو معتدل انسان چې نه په پام کوم چارواکی دی نه کوم صلاحیت مې نه مې کوم د افغانستان یوه تیګنې بې ځایه کړې نه ده خو د طالبانیزم سخت منتقد یم او په دلیل زما حوصله دی نه لګي ما نشي تحملولی په یو پلاتفورم کې یو رادیوي پلاتفورم کې نو تاسو اوس فکر وکړئ ښاغلی شبر که زه فزیکي لاړ شم کابل ته خدای شاهد دی چې د میدان هوایي نه ولاړ که زه ژوندی تیر شم دا دروغ جنګ دي پوهېږي دا دروغ وایي دوی دوه مخې دي البته طالبان ښه یم دا ورور به خپل انقلابي فکرونه به لري هغې سره زه کار نه لرم ګورې مهمه خبره دا ده شیبر صاحب چې باید افغانانو سره پراخ دیالوګ رامنځته شي پراخې خبرې اترې رامنځته شي هغه دوه سوه درې سوه کسان چې په غلو غلا کې په فساد کې په کالان کې په چور کې ښکېل دي زما هدف هغوی نه دي تاسو هدف هم هغوی نه دي دوی د دغه د هغه نه دغه د ځان ښوونې نه دغه 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 کاذب غرور او تکبر نه دي راکته شي د دولت اداره دا د ملا پار نه دی ملایانو ته موږ احترام لرو موږ مسلمانان یو خو داسې طالباني طریقتي اماراتي دي نه جوړېږي چې هغه اطمینان لري افغانستان کې هغه چې تاسو وفرمایل په زرهاو په لسهاو زره متخصصین دي چې هغه افغانستان ته راځي زه دغه اول خپله راځم او زه دغه امنیت د طالب د نه غواړم ولې باید طالب ماته امنیت راکړي ولې طالب څه کار دی طالب څه کار دی چې ماته امنیت راکړي قانون یې باید ماته راکړي شیبر صاحب پولیس یې باید ماته راکړي ولې باید زه کوم زیر کاغذ لاس کې ولرم ولې باید د کمیسیون ته لاړ شم زه باید راشم افغانستان ته خپل وطن ته د بل فکر سره نه د تخریبي فکر سره انتقادي فکر سره اصلاحي فکر سره ولې ټول شیان دي قبضه کړي دي زه خو توپک نه لرم توپک سره م نه ځم خدای زور وایي
ابدا
پرونم زور وایي نه نه
جان باس هم نه نه
افغانستان هغه وفاق ته نه رسیږي شیبر صاحب دوی باید پرېږدي د مختلفو نظریاتو خلکو ته موقع ورکړي دا پاکستان د دوی ډېر نږدې دوست چې دوی اوس ترې لږ لږ منکرېږي چې دروغ وایي بیا هم که نه هغلته خو هم احزاب دي که نه
مننه
اول مبارکي وي هغه خليفه ته چې دوی په خليفه نوم په یادې اردوغان ته اولين کڅو مبارکي وي هم دوی ورته مبارکي وي خو هلته پنځه شپږ حزب سیاسي فکر د تنوع د فکر لري ولې ما نه پرېږدي زه طالب نه کېږم
مننه جان باس
زه غواړم په افغانستان کې صحیح مثلا دا ورم زه په افغانستان کې زه غوث جان باس په افغانستان کې د شاهي سیستم طرفدار یم زه غواړم دې ته کار وکړم طالب ما پرېږدي دې کار ته
مننه جان باس د اغل خو غنی نصر و وخلم د تاسو مخکې دا وړاندیز وکړو چې د افغانانو د یو ځای کېدل له خطر د افغانانو یو ځای کېدل له خطر په کار ده چې جرګه وشي خبري وشي نه پېژم څه تخنیکی ستونزې ده سي اواز اغل خو غنی سره اورو
زما اواز بری
بله هو مهرباني
اول خو تلاش ته په ډېر احترام سره زه باید ورته واځي کوم چې زه اوسم له افغانستان کې ما کلنګرار کې مطلب کابل کې او هیڅ ډول یعنی موږ کوم مسله نه دغه څه ته نظام په ځان نه مګر دا چې د خپل حق په پایمال کړي د خپل حقوق هم هغه سي د خپل نوم تعلیم هغه هغه سي د خپل نوم د کار هغه سي د خپل نوم سیاسي مشارکت هغه هغه سي د ان د مارک تر ساته دغه ګوزه جګوم د افغانستان او د خوځو حق په مبانی چې باید دوه غږ جکما او نړیوال ته مرسم او تاسو غوږون ته باید مرسم چې دا ظلم دی د افغانستان د خوځو سره او بیا مې ته وې یوازنی لارم دا چې سمکینی طالبان باید افغانستان د خلکو سره کاغذ نه دي کې د باندې بچرکینی او په غوږه شکو عمدہ ستونزو چې اختلافات د باید حل کی کو دوی دا فکر کوي چې نه مشه په مخکمه من حاکمان وسلو او مشه په پاکستان خلکو باندې موږ حکومت ته ځکه دلته دوی انتخابات نه مني چې یو بل مشروع حکومت نه سره شي نو دا د حل لار نه ده ډېر دوام کې دا د دوه کاله درې کاله حیات پنځه کاله ځکه دا د افغانستان خلک دا د افغانستان ښځې دا د افغانستان ځوانان هغه ځوانان نه دي چې هغه شل کاله مخکې دوی لیدلي وو اوس دو ټول هغه د نوې تکنیک سره بلد خلک دي د ټول دنیا سره وصل خلک دي یعنی هېڅکله یې نشي زغملی نو زه اوس هم په دې پوهېږم چې همدا اوس زموږ ډېر ځوانان په دې چې اته ویشتم د اسد ورځ لمانځلې ده تهدید شوي دي تر خپلې دي کړی دو تهدید شوي دي نو دا هم په سیاسي زندان کې وښودل د افغانستان د خلکو لپاره ډېر ستونزمن دي ولو که هغه زه اوسېږم یا بل څوک اوسېږي نو دا په دې معنا ده څوک چې مثلا وطن پرېږدي یا لاړ شي دوی په لاسو بد الفاظ باندې غستای یو سړی چې وطن دغه باندې ډېر مجبوریت پرېږدي زه په دې وطن کې څوک هم چې معلوم به سواد شي
او دیتا څوک باید جواب ولري خو جواب نه لري تلاش سب اساس نظر واخلم دا چې لنور افغانانو سره تاسو کسان مخکې دا خبره وکړه چې خلک دې درشي خو اغلی خوګنی دا خبره وکړه او جانوا صاحب هم دا خبره وکړه چې کسمه لور به سواد وینو په وطن کې به زه څه کوم که تاسو نظر پلان دو واخلم
تحریت اسلامی امارت کارواسی دی سر خلاف دی کے دی افغان دی علاد اکاتی دی او دی خپل حقوقونو تپا دی مرکی دی او رنده کانا دی اما دلتا یو سلسلہ تخنیکی او اقتصادی مجبوریتونو دی تخنیکی مجبوریت دی نصاب دی تخنیکی مجبوریت د سنت تخنیکی مسبوم مجبوریت د مسلین اساسه تخنیکی مشکل
تلاش په بخښنه فکر نه کوم چې په دې برخه کې د دلایل وړاندې شي چې د دفاع وړ وي کله اقتصاد مشکل نو هلک تول نشته کله صنف مشکل وي ولي هلک ته نشته کله بیا په ټول افغانستان کې دا مشکل وي ولي فرضاً په یو ولایت کې دا مشکل نه حل کوي ولي مثلا د په کابل کې د هلکانو یو لیسه ولي نجونو ته نه اختصاص ان چوري خپل ایم لیسه لري د نجونو لیسه چې هغه صنفونه لري هغه بيخي بند دي عائشه دورانی لیسه بند ده ملالی لیسه بند ده د نورو لیسونو مون رانه غلط نشي بریام لیسه بند ده خو عبدالی سی خو بيخي قلف ور لیدل منس کې څوک هم نشته نو د صنف مشکل ولي شته یعنی فکر نه کوي چې
تخنیکی د نصاب ستونزې دي تخنیکي د یونیفورم ستونزې دي تخنیکي یو مسؤول چاپېریال غواړي ترانسپورټېشن غواړي چې کور ته ولاړ شي دې سره شي اما د پخواني نظام په اساس باندې مسله هغه ګزارشونه وګوري اوس په کومو برنامه کې بیان کړم هغه چې فکر کوم چې نسبتا کور به بده ولګېږي البته د موږ خوران او لوران کې په مقاصدو کې معتاد وي
خیر دا خبره هم سمنه ده و تلار سب دا فرضاً یو عمومي حکم وکي چې اکثریت په افغانستان کې په میلیونونو نجونې مکتب ته تلي او چې ته وایې چې اکثریت معتاد وي دا خو هیڅ څوک هم تاسو سره نه مني نو
یعنی دا برنامه سیستماتیک روانه وه او دا نظام ډېر سخت د مشکل سره مخامخ وای او یو فرهنګي فاجعه رامنځته کېدله موږ الحمدلله مسلمانان افغانان چې د خاورې او شریعت او دین او قرآن تاسو منئ زه منئ او زما مخالفین هم زما سره منئ راځي په هغه باندې حرکت وکړو چې څه راته وایي
ماننه تلاش صاحب بس نور وخت اجازه نه راکئ په دې هیله چې په ډیر لنډ وخت کې همدغه مشکل حل شي دا مشکل نه افغانانو ته د منلو ده نه نور اسلامي هیوادونو ته د منلو ده نه نړیوالو ته د منلو ده او لکه څرنګه چې تاسو ویل چې ستاسو په وینا چې په طالبانو کې اکثریت ته دی پلوي دي چې دا د نجونو مکتبونه باید خلاص شي له همدې سره به دا بحث راغونډ کړو تلاش صاحب له تاسو څخه اغلی خوګیاڼۍ له تاسو څخه او جانباز صاحب له تاسو څخه مننه کوم چې په دې پروګرام کې مو برخه واخیسته زحمت شي بر له تاسو اجازه اخلم